ماسپخین دو بجې شوې. ازادي راډیو اورېد ازادي راډیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا پیلېدونکي عملیات یو تکراري مسله ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخ کې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ور بیا له جمهوري ریاست وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره نوی کاندید ژر تر ژره ورمعرفي کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 ډول توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلېدونکي عملیات د دوی لپاره ډېر مهم نه دي او په هر حالت کې به د هیواد نه دفاع وکړي. او د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډېره پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي او د روحي وینا امینن ازادي راډیو ټول چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر ترڅنګ لوی درسي زهم معرفي کړي. تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید ابيدي ازادي راډیو ته ویلو چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلېدونکي عملیات د دوی لپاره ډېر مهم نه دي او په هر حالت کې بل هیواد نه دفاع وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ټول چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د مخالفینو هر ډول حمله دفع وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د اعظم په نوم د پسرلنوي عملیاتو د پیلېدو خبره کړې او ویلې دي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به پیل کړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډېره پاملرنه وکړي. عبدالله عبدالله نن د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل کچېرې خلک او ټولې ادارې د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري ونه کړي، د چاپیریال ساتنې وضعیت به نور هم خراب شي. د وی د افغانستان ټول ادارې باید د چاپیریال ساتنې مسائل باید په خپل پروګرامونو کې په نظر کې ونیسي. په دې برخه کې باید د چاپیریال ساتنې د خرابوالي عواملو ته باید زیات توجه وشي. د چاپیریال ساتنې په اړه د اندېښنې وروسته له هغه راولاړیږي چې هر کال زرګونه کسان د خرابې هوا له امله مړه کیږي. او د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ پیل سوې نشته پای ته ورسېده. د بادغیس د سرپرست ولی ویان میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ټول چې په دغه جګړه کې څلور وسلوال طالبان او درې سرحدي پولیس وژل سوي او درې سرحدي پولیس او څلور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه د دې سره سره چې په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې خو د پیښې له ځای د خلخل ډزو ژغونه اورېدل کیږي. وسلوال طالبانو تیر ورځ د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاق سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو وسلواله حمله وکړه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د اپریل په 16 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 46 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې پیل کړي. په دې پروژو کې د یو شمېر سړکونو، ریلګاډو او هغو پایپلاینونو جوړول شامل دي چې دواړه هیوادونه سره نښلوي. دغه دهلیز به د پاکستان د نارام بلوچستان سیمې څخه تیریږي. د پاکستان د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یو ځانګړې پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل سي. د پاکستان د پوځ ویان آسم بجوا پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د کندکونو او ملکي وسلوالو څخه جوړه یو ځانګړې امنیتي فرقه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي وروسته پر ټویټر باندې دا هم ویل چې دا قطبه له نهو پوځي کندکونو او شپږ نورو واحدونو جوړوي چې ملکي وسلوال کسان به پکښې شامل وي. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي چې دغه فرقه به څه باندې 12,000 پرسونل ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډوله توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. باراک اوباما تېره ورځ له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې واشنګټن به ایران ته د دې توغندیو د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې ایران ته یې د مځکې نه هوا ته د ویشتونکو S-300 ډوله توغندیو پر ورکولو لګېدلی بندیز لرې کړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ویلي چې یمن ته یې د وسلو د لیږلو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. باراک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسله والو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن یې د 4 اونیو راهیسې رواني هوایي حملې درولې دي. سعودي ویلي د دې هېواد په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د 6 کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وشوده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف وویل چې واشنګټن به د دې محکمې د پریکړې پر اساساتو غور وکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې اړه وایي
د
یوې متحده ایالات د دې سزا له کبله اندېښنه لري. ټول مصریان له سیاسي تړاوونو سره سره د دې وړ دي چې باید د قانون له مخې په مساوي او سمه توګه چلند ورسره وسي، چې په دې کې د محاکمې په دوران کې د دوی د حقونو درناوی هم شامل دی. د قاهرې جنایي محکمې د مرسي لپاره دا پریکړه پرون د اپریل پر 1 نیټه وکړه او هغه یې په 2012 کال کې د ده د حکومت په وړاندې مظاهرچیانو په نیولو او ځورونې تورن کړ. د مرسي پلویان د هغو کسانو په وژلو تورن سوي چې د مرسي په وړاندې اعتراضونه کړي وه. دا پیښې د 2012 کال په ډسمبر کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د باندې وسوې. هغه مهال د مرسي پلویانو پر حکومت ضد اعتراض کوونکو برید وکړ او لږ تر لږه 10 کسان یې ووژل. وروسته له هغه چې په 2012 کال کې مرسي د مصر د پوز لخوا له واکه لرې کړی سو، دی او د اخوان المسلمین نور زرګونه غړي څو ځلې محاکمه سوي دي. په ماراتن بوسټن کې په بمی بریدونو تورن جوهر سرنایف محاکمه د اپریل پر 1 پیل سوه. اوس به قضا پریکړه کوي چې 1 کلن سرنایف ته یا د اعدام سزا حکم ورکوي یا پرته له دې چې د ضمانت خوشې کېدو امکانات یې وي په ابدي حبس محکوم سي. د 2012 کال د اپریل په 15 نیټه په ماراتن کې د 2 بمی چاودنو په نتیجه کې 3 کسه ووژل سوه او څه باندې 216 نور ټپیان سوه. څارنوالي نادین پیلګرینی په پرانستونکې وینا کې وویل چې سرنایف تر بریدو 2 کاله وروسته بې اعتنا، سرکشه او بې بدلونه پاته سوی دی. هغې قضایي پلاوي ته وویل چې سرنایف ته د اعدام سزا ځکه مناسبه ده چې هغه وژنه پلان او طرحه کړې وه. د هغه مدافع وکیل بیا وایي چې سرنایف د خپل مشر ورور تیمور لنګ د افراطي مفکورې تر اغېز لاندې راغلی و. تیمور لنګ د هغو بریدونو 2 ورځې وروسته له پولیسو سره په متقابل ډزو کې ووژل سو. په بوسټن کې ټول پوښتنې ښیي چې ډیری اوسیدونکي د سرنایف د اعدام له سزا سره مخالف دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري مسله ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي.
عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوځ امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د افغانستان ولس جرګې یو ور بیا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دغه شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې رښتینی ملاتړ نه کوي او باید ترکیب کې بدلون راوستل شي. هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې ویلي چې د ایران چابهار بندر به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې د یمن وروستی حالت ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د بدخشان د وروستۍ پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یو لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي.
توریستان خارجی چیچنیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیورند هم ابتدار چترال و به نورستان از نورستان بری مناطق.
د ازادي رادیو بل 19 پروګرام د انصاف په لټه کې هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یو تکراری مسله ده. اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې لمخ کې د هوا پر ضد تاروزي عملیات پیل کړي دي. طالبانو نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د روانې جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې د اعظم په نوم پسرلني عملیات پیل کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلېدونکو پسرلنیو عملیاتو خبرې یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان غواړي په دې توګه امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل یو تکراری موضوع بولي او وایي وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او کولای شي چې د مخالفینو هر ډول عملې دفع کړي. جنرال وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د مخالفینو د هر ډول عملیاتو پر وړاندې به له هیواد نه دفاع وکړي.
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. کله چې څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مخالف کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
ښاغلی وزیر وایي چې همدا اوس هم د دوی د ځواکونو لخوا په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یوې لیږل شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د غویي په څلورمه نیټه د را روانې جمعې په ورځ د ټول افغانستان په کچه د اعظم په نوم پسرلني عملیات پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو عملیاتو د پیل مهم لامل دا دی چې لا هم په عمل کې د امنیتي تړون تر نامه لاندې د افغانستان ځمکه او فضا د بهرانیو په واک کې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغه عملیاتو هدف به بهرانیان د دوی پوځي اډې، استخباراتي او ډیپلوماټیک مرکزونه، د رژیم چارواکي او د دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو افسران وي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دغه عملیاتو کې به د ملکی کسانو خوندیتوب ته پوره پام کیږي او دینی، تعلیمی، روغتیایي او مرستندوی مرکزونه به نه پنهخه کیږي. خو د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان دا د طالبانو لخوا یو تبلیغاتي جنگ بولي او وایي چې طالبان به د خپل ویناو په شان په دې کچه پراخ عملیات ونه لري. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر
چې د پاکستان داخلي افریشن یا عملیات شروع کړي دي، دوی اکثره افغاني ځایونه د لاسه ورکړي دي او حتی ډېر د همغه منطقې نه راوتلي دي. یې څوکم نه دي پراته خلیج تللي وو، بنډې پاتې دي. نو ته به تبلیغ به کوي چې یو څه امتیازات ترلاسه کړي، اما داسې فکر نه کوم لکه دوی چې تبلیغ کړي نو دومره زیاتې وسیع حملې
طالبان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې افغان دولت د سولې د خبرو لپاره د هیلو او په دې برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ خبره کوي. خلک وایي که چیرې طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته تیاری لري نو په کار ده چې د جګړې د زیری پر ځای د اوربند لاره خپله کړي. خو طالبان ویلي چې د جګړې د پای ته رسیدلو یوازینۍ لاره دا ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووسی او په افغانستان کې له لاسوهنې لاس په سر شي.
د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په کتو د افغانستان ولسي جرګې یو وار بیا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي. د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې دفاع وزارت ته نوی معرفي کیدونکی کاندید وزیر باید غیر سیاسي او مسلکي شخص وي. دا په داسې حال کې ده چې ارګ ویلي افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو او سلام مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي او ډیر ژر به ولسی جرګې ته د باور رای لپاره ور معرفي کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
که څه هم ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیت د خرابېدو خواته ځي، خو تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت مشران، د دفاع وزیر او لوی درستیز د معرفي کېدو پر سر جوړجاړي ته نه دي رسېدلي. د افغانستان ولسي جرګه له ولسمشر څخه غواړي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو هر څومره چې ژر کېدای شي کاندید دفاع وزیر یا د جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړي. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل جمهوری ریاست باید د دفاع وزیر له معرفي کېدو سره لوی درستیز هم معرفي کړي څو لس مسؤوله مرجع وپیژني.
روان امنیتي وضعیت ته په کتو موږ له جمهوری ریاست څخه په جدي توګه غواړو دفاع وزارت ته کاندید وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ولسي جرګې هم زما غوښتنه دا ده چې ژر کاندید وزیر ته رایه ورکړي. له دې سره په خوا کې بل مهم امنیتي پوسټ چې د لوی درستیز چوکۍ ده هم ته وړ کس معرفي کړي څو لږ تر لږه ولس مسؤول امنیتي مرجع وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویان آزادۍ راډیو ته ویلي جمهور رئیس محمد اشرف خانی به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دویم مرستیال ویلي وو چې د دفاع وزارت اوسنی پیژندوال عبدالله حبیبي د دفاع وزیر په توګه معرفي کړی، خو جمهور ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې جرګې اداري پلاوی وای امکان لري په دوه درې ورځو کې د حکومت لخوا د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي وای هر څومره چې ژر دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي شي همره به د امنیت په ګټه وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی له جمهور ریاست نه غواړي چې دفاع وزارت ته نوی کاندید وزیر باید مسلکي او غیر سیاسي وي.
څومره زر چې د افغانستان امنیتي سکتور وتړل سي، وزیران تعین سي، پارلمان رای واخلي، اونو به د امنیت په نو هیلم داده چې زر تر زره مسلکی غیر سیاسی متحد په افغانستان د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره د افغانستان د استقامت سیاسی ثبات او د افغانستان د هویت او استقلال لپاره وزیر دفاع تعین سي تر څو چې زموږ امنیتي سکتور په یو لاس په یو خوله په یو غږ باندې خپل چارې مخته یوسي.
د دفاع له وزیر پرته د افغان حکومت ټوله کابینه بشپړه شوې. ولسی جرګې د تیرې شنبې په ورځ 1400 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړه او د وزیرانو د سه شنبې په ورځ لوړه وکړه. د پوځي چارو کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د دفاع د وزیر په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو په امنیتي ارګانونو کې رامنځته شوې تشه ډکه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې داسې کسان وګماري چې د سولې رښتینی ملاتړی وي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغې شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې رښتینی ملاتړی نه دي. لبلې خواسیاسي کارپوهان هم د سولې د شورا په پخوانی چوکاټ ګټور نه بولي او وایي چې د دې شورا په چوکاټ کې باید اساسي اصلاحات راوستل شي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا شاوخوا شپږ کلن کمزوري فعالیتونه او د سولې خبرو ته د دې شورا د ځینو غړیو نه لیوالتیا اوس د یادې شورا ځینې غړي هم تاییدوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې تیر وخت تر ډیره د سولې لپاره سیاسي اراده نه وه موجوده او د سولې شورا ځینو غړیو په خپله د سولې پلوي نه کوله. ښاغلي مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې شورا ځینو غړیو تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تند چلند کوو چې دغه کار په خپله د سولې هڅې ناکامه ولي. د سولې شورا مرستیال ټینګار کوي چې باید د دې شورا په نوي جوړښت کې اساسي اصلاحات راشي او داسې کسان د دې شورا غړي شي چې د سولې رښتینی هڅې وکړي.
متاسفانه د تل لپاره د سولې د عالي شورا په پخواني چوکاټ کې داسې آزاد سولې د عالي شورا موجود و چې هغوی خپله لهجه په مقابل د وسلوالو مخالفینو کې دومره تنده وه چې هغه د دې معنی ګرځېدله چې موږ د سولې طرف ته ځانونه نږدې کړو. اوس په کار ده چې د سولې عالي شورا په چوکاټ کې داسې شخصیتونه رامنځته شي چې هغه نسبتا د دواړو خواوو لپاره قابل د اعتماد وي.
ښاغلی مجاهد د سولې عالي شورا په جوړښت کې د هغو کسانو نومونه افشا نه کړل چې د سولې د خبرو مخالفت کوي. د سولې عالي شورا مرستیال وایي اوس وخت را رسېدلی چې د افغانستان وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېني او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې سره خپلې اصلي خبرې شریکې کړي تر څو د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره یو حل لار پیدا شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 1979 لمریز کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې زرګونه وسلوال مخالفین د سولې او پخلاینې له پروسې سره یوځای کړي، خو لا هم په افغانستان کې وسلوال مخالفین د افغان دولت پر ضد جنګیږي. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي د سولې شورا له رامنځته کېدو تر دې دمه د سولې لپاره رښتینې هڅې نه دي شوې او نه هم کومه سیاسي اراده موجوده ده. ښاغلی متوکل وایي د سولې شورا په تګلاره کې د سولې خبرو ځای نه درلود او یوازې د مخالفینو د جلب او جذب پروسه مخته یوړل کېدله. د سولې شورا ځینو نورو غړیو هم د سولې لپاره د سیاسي ارادې د نه موجودیت خبره تایید کړي او ټینګار یې کړی چې باید حکومت په ډیر قوت سره د سولې هڅې وکړي. اخوا افغان کارپوهان هم دې مسلې ته اشاره کوي چې د سولې شورا په خپلو فعالیتونو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه دي کړي. سیاسي کارپوه سردار محمد رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې شورا ځینو غړیو له دې پروسې سره په یوه او بله پلمه مخالفت کړی دی.
بسیاری از اعضای شورای الیسو در گذشته نشان دادن که علاقمندی زیاد به پروسه نداشت.
در سول علی شورا دیر و غریو پو تیر وقت که خکاره کرد چه لده پروسه سر دیر لیوالتیا نلری ویل به چه پودی پروسه باور نلری یا در سول در خبر و لأصلی بهیر ندی خبر اوست دی ارتیاش تا چه در سول علی شورا پو جوڑخت غریو او چوکار که اساسی اصلاحات راشی در دی شورا حقوقی زای او میکانیزم باید لسر تعریف شی تو روست لحقه در سول حدسی نتیجه ورکدی.
حتی موکړه د افغان چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو، خو هغوی د سولې په خاطر د نویو هڅو په اړه څه ونه ویل. په داسې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په جوړښت کې پر اصلاحاتو ټینګار کیږي چې له دې مخکې ویل کېده تر هغو چې پاکستان او د سیمې استخبارات ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. افغان حکومت هم په وار وار ویلي چې د افغانستان سوله د ټولو د کرارۍ په معنا ده او هڅه به کوي چې له هرې ممکنه لارې ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې موضوع هغه موضوع ده چې کابل چاپي خبرونه بیا هم ځینې لیکنې پرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره د کابینې د نوو غړو مسؤلیت او د سولې د خندونو په اړه د سولې شورا د چارواکو سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې غړو د ټولو مسؤلیتونو بار په خپله اوږه واخیست. په سرمقاله کې راغلي چې نوو وزیرانو په داسې حال کې لوړه وکړه چې هیواد تر بل هر وخت زیات له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ولسمشر له وزیرانو غوښتي چې تر دریو اونیو پورې د خپلو سل ورځو کاري پلان ورته معرفي کړي، خو د ده په باور د بودیجې کمښت د نوو وزیرانو لپاره یوه اساسي ستونزه ده. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې نوي ټاکل شوي غړي به خپلو سنتي رهبرانو ته وفادار پاتې نشي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د کابینې نوي غړي له یو شمېر جهادي شخصیتونو او ګوندونو سره د اړیکو په ځانګړتیا ټاکل شوي دي. په مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان په حواله لیکل شوي چې زموږ سیاست د ملي مشارکت پر بنسټ بنا دی او د حذف سیاست پکې نشته. د مطلب لیکوال ویلي چې نوي وزیران تر ډیره فرمانمنونکي کسان دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلي چې امریکا او ملګرو ملتونو د سولې په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي مجاهد په حواله راغلي چې ویلي دي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر یو شمېر طالبانو د بندیزونو لګولو د سولې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې د شورا دننه هم ځینې کړۍ شته چې له طالبانو سره مخالفت لري او سوله نه غواړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان همکاریو ته هیله مندي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت لا هم د سولې ټینګښت ته خوشبینه دی او په دې برخه کې د پاکستان او چین رول مهم ګڼلی دی. د مطلب لیکوال بیا د سولې عالي شورا د چارواکو هغه خبره راخیستي چې ویلي دي سوله هغه وخت ترلاسه کیږي چې وسلوال مخالفین د سولې لپاره قوي اراده وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. هند هیله لري چې د افغانستان د ایران د چابهار لارې به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر شي. هندي چارواکي وایي چې په دې اړه به ښایي راتلونکې اونۍ نوې ډیلي ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. اسمه سروانې نور تفصیل وړاندې کوي.
هند او افغانستان ممکن راتلونکي اونۍ نوی ډیلی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په لړ کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې نه یوازې له افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو ترانزیتي لار برابر کړي. له ایران سره د دغه هیواد د اتومي لانجې پر سر د لویدیځوالو ابتدایي موافقې هند هڅولی چې د ایران د چابهار بندر د پراخولو په وسیله افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یوه دهلیز د جوړولو هلې ځلې وکړي. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې پر دې موافقې شاید اپریل په 28 او 28 ډیلي ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په لړ کې موافقه وشي. د دوی موافقه به پاکستان ته چې هند نه پرېږدي له خاورې څخه افغانستان ته هندي مالونه صادر شي پیغام ولري. هند وایي چې پاکستان په دې کار سره د سارک د نقلیه وسایلو د موافقې سرغړونه کوي چې د تیر کال په نومبر کې د نیپال په مرکز کټمندو کې لاسلیک شوی و. په وروستیو ورځو کې پاکستان له افغانستان سره په یو لړ ترانزیتي او تجارتي برخو کې موافقې وکړې. د دغو موافقو پر اساس افغان لاری به د خپل هیواد مال د هند تر بندره رسولی شي، خو له هغې خوا به هندي مال خپل هیواد ته نشي صادرولی. د چابهار بندر د بشپړېدو په صورت کې به بیا هم د سارک هیوادونو ترمنځ د لاریو د تګ راتک موافقه عملی نشي، ځکه چې هند له ایران سره پوله نه لري. هندي مال به د ایران تر چابهار بندره په بیړیو کې رسول کیږي او له هغه ځایه به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د لاریو په وسیله وړل کیږي. هندي چارواکي وایي چې د چابهار بندر د تاسیساتو د بشپړېدو په صورت کې به د دغه هیواد او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو اسانتیا رامنځته شي. هند او تاجکستان قوي پوځي همکاري لري. هند د تاجکستان د فرخار په پوځي اډه کې پوځي روغتون جوړ کړی. دا سیمه د افغانستان له پولې 8 کیلومتره لرې ده. د هندي چارواکو په وینا دا لاره کېدای شي په بل ګام کې د منځنۍ آسیا نور هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره وکارول شي. د دوی په وینا د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند ترمنځ د مځکنۍ لارې نشټوالی په سیمه کې د هند همکاریو د غوړېدو مخه نیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وس ازادي رادیو او ریاضي رادیو ټول ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو پوری اوریدلای شي. په کندوز کې د عامه سند حوزه چارواکي سکل د شمال ختیځ ولایتونو په سندونو کې د وو زیات د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې سکل به کروانګر دی وو ستونزونه لري. له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان پری رپورت لري.
ساش کال په پوره اندازه وبو د کرنې لپاره موجود دي. دا مطلب د امو سین د حوزې عمومي رئیس غلام رضا سهرابی د روان کال د وبو د وړاندوینې په غونډه کې بیان کړ. هغه وایي چې ساش کال دوی د وبو د کمښت په اړه کومه اندېښنه نه لري. نوموړي همدارس د شمال ختیځ زون کروانګرو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې په پوره پیمانه وبو موجود دي. د سهرابی د خبرو په اساس چې تیر کال د شمال ختیځ زون ولایتونو په سندونو کې یولس اشاره یو کیلومتر مکعب اوبه موجود وي، حال دا چې ساشکل په همدې سندونو کې 14.5 کیلومتر مکعب اوبه موجود دي.
14.5 کیلومتر مکعب اوب تر نظر ورته لوب مو زیات است او اوبه کې پر قندوز نیاز است.
ساشکل اوبه ډیر دي. د معلوماتو لمخې ساشکل 14.5 کیلومتر مکعب اوبه په سندونو کې شته دي. کندوز ته 12.5 سلنه اوبه ضرورت دي چې هغه اوس مهال په بشپړ ډول روان دي. نوموړي همدارز وویل چې دوی هر کال اوبه په دې خاطر اندازه کوي څو بزګرانو ته خبرداری ورکړي چې په څه پیمانه اوبه په ذخایرو کې موجود دي، چې هغوی د اوبو د اندازې په مطابق خپلو ځمکو کې هغه غله یا دانه وکري چې اوبو ته لږ اړتیا ولري.
بعد از کې مقدار تخمین شد باز ما مردم داغوی قرار نه که شما مثلا امسال این قدر آب دارین. اگر آب زیاد
موږ هر کال اوبه په دې خاطر تخمینو څو د اوبو پیمانه معلومه کړو او خپلو خلکو ته خبرداری ورکړو چې په زیرمو کې په دې اندازه اوبه شته دي چې بزګران خبر شي او په خپلو ځمکو کې د اوبو د اندازې په مطابق غله او دانه وکړي. په عین وخت کې د شمال ختیځ زون بزګران ډیر خوشاله دي چې سږ کال په سیندونو کې په پوره اندازه اوبه د کروندګرو لپاره موجود دي.
زما نوم نصرت الله دی، خرامات ولسوالۍ اوسېدونکی، وجري به ځمکه لرو په اختر سیمه کې او سږ کال اوبه پرېماره دي، انشاءالله چې حاصلات به مو ښه وي. دغه اوبه اداره سوي دي، کانالونه دي، اوس اوبه ډېر ښې برابر دي او ښې اوبه دي، حاصلات هم ډېر ښه دي.
بس اوبه زیات دي، موږ حاصلات ورباندې ښه ده، موږ باندې ارام او سودست و، موږ باندې زیات ورباندې خوشحاله است. چې اوبه زیات دي، جنجال په منطقه په سیمه کې بېخي نشته ده، چې اوبه کم یې جنجال قتل قتال ورباندې زیات ده.
د کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د معلوماتو له مخې 80% د دې ولایت خلک پر زراعت او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز د یمن وضعیت مو هم په یو راپور کې کتنه کړې ده، خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیل تر اعلان وروسته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د دفاع لپاره چمتووالی وشود او د طالبانو اعلان یې بې اهمیته وباله. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه د څلور وسلوالو طالبانو او درې سرحدي پولیسو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه د دفاع وزارت او لوی درستیزۍ لپاره د کاندیدانو د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. پاکستان د چین سره د اقتصادي دهلیز د جوړېدو په برخه کې د چینایي کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړې 12,000 کسیز امنیتي فرقه جوړوي. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وشوده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین د افغان ترک پنځم ګډ نندارتون د تولیداتو او لاسي صنایعو د وجې لپاره ګټه وربولي. د افغان ترک د تولیداتو ګډ نندارتون تیر ورځ په کابل کې پیل شوی چې نن او سبا به هم دوام وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان او ترکیې شپېتو شرکتونو ګډون کړی دی. د ښاغلي الکوزي په خبره په دې نندارتون کې هغه مواد چې د ترکیې څخه افغانستان ته راوړل کیږي لکه الکترونیکی وسایل، فرنیچر، غالی او داسې نور مواد نندارې ته ایښودل شوي. ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په روان میلادي کال کې به د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پانګونې کچه زیاته وي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پانګونې زیاتوالي ته ځکه خوشبینه دي چې حکومت سوداګرو او پانګوالو ته د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. دوی وایي د کابینې بشپړېدل هم د دوی د هیلو د زیاتېدو یو لامل دی. شاغلی احمد زیوای اوس د ادارو ته د کورنۍ او بهرنۍ پنګوالو ورتاک زیات شوی او پنګونې ته لیوالتیا ډیره شوې ده. په کندوز کې د امو سیند د حوضې مسؤلین وایي چې سږ کال به د اوبو د ډېرېدو له امله په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر سي. د امو سیند د حوضې عمومي رئیس غلام رضا سهرابي وایي چې په روان کال کې په بشپړه توګه اوبه زیرمه سوي او کروندګر به د کال په ترڅ کې د اوبو له کمښت سره مخ نسي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د شمال ختیځون په سیندونو کې 1.1 کیلومتره مکعب اوبه موجود وې. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په همدې سیندونو کې 4.15 کیلومتره مکعب اوبه موجود دي. د اوبو زیاتوالی د دې ولایت کروندګر هم خوشاله کړی دي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني نیوي پوله، یو یورو 60 افغاني 15 نیوي پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه له ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور که غوړی بیا یې ولولې کوي شي د صفحې ته ورشي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د غراز د سیمې او د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړه هم مطالب لوستلی شي. مخله دي چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي د یمن د وضعیت په اړه یو راپور راخلو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ایران ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې شیعه حوثي ډلې ته د وسلې ناسته وي، او دا ځکه چې په دې کار سره په خلیج کې د بیړیو چلند او امنیت ته خطر متوجه کیږي. په عین حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف وایي په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې بندې کړي او د سیاسي خبرو د پیل غږ کړی دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له جنقال کوزینه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی چې یمن ته باید وسلې وانستوي، او دا ځکه چې په دې وسلو ممکن په سیمه کې د بیړیو چلند له ګواښ سره مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د سه شنبې په شپه له MSNBC تلویزیون سره مرکه کې وویل موږ ایرانیانو ته دا مسله بیخي په ډاګه ویلې ده. ښاغلي اوباما په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ساتلو په اړه وویل
په
فارس خلیج کې موږ د خپلو ځینو بیړیو د ساتلو لپاره دلایل لرو، او هغه دا چې ډاډ حاصل کړو چې موږ په سیمه کې د بیړیو آزاد تګ راتګ ساتلی دی. موږ ایرانیانو ته ویلي که چیرې په یمن کې ډلو ته وسلې واستولی شي په دې کار سره به بیړیو تګ راتګ ته ګواښ رامنځته شي. دا یو ستونزه ده.
If there are weapons delivered to factions within Yemen that could threaten navigation, that's a problem.
د جمهور رئیس اوباما له دې څرګندونو څخه مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي و چې د امریکا د جنگي الوتکو وړونکي بیړۍ د یمن د سواحلو پر لور خوځېدلي تر څو د عدن خلیج او سر سمندر کې د بیړیو آزاد تګ راتګ او د سوداګرۍ فعالیتونه وساتل شي. مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې ایراني بیړۍ د یمن پر لور خوځېدلي او ممکن حوثي شیعه ځواکونو ته وسلې ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ډګرمن سټیف وارن وایي موږ نه پوهیږو چې د ایراني کښتیو د کاروان پلان څه دی، خو څارنه یې کوو. ده وویل په سیمه کې د ستر امریکایي سمندري طاقت په توګه موږ د خپل انتخاب حق لرو. ملګرو ملتونو په یمن کې حوثي شیعه ځواکونو ته په وسلو بندیز لګولی دی. په عین حال کې سعودي عربستان د سه شنبې په ورځ وویل په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد د دوی د څلورو اونیو بمباري ختمه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری وویل هوایي کمپاین په بری سره ترسره شو او د یاغیانو د توان د زیانمن کولو هدف ترلاسه شوی دی. ده وویل
اليوم اعلنت قياده التحالف انها انهت
د ائتلاف مشرتابه نن اعلان وکړ چې د یمن د حکومت او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د غشتنی پر اساس د جدي طوفان عملیات بند کړل. دوی هیڅ کلی چې په دې عملیاتو کې اصلي هدفونه ترلاسه شوي دي.
جنرال اسیری د غرازویل د هیلو را ژوندی کولو په نامه نوی عملیات به په یمن کې سیاسي حل، د ملکیانو ساتنې او د مرستو هلو ځلو ته زیات پام واړوي. د زیاته کړه ائتلاف به په یمن کې د حوثي ځواکونو د حرکت او یا هم د دوی لخوا د عملیاتو د پرمخ بیولو مخه ونیسي. جنرال اسیری وویل په نوو عملیاتو کې به سیاسي او پوځي اعمال دواړه شامل وي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل په یمن کې مثبت پرمختګونه باید له عاجلو بشري مرستو د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په مقصد د یمنیانو ترمنځ له مذاکرو سره تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې تر اوسه 900 کسان وژل شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربانو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وګړکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه، او د دې وزارت ویاند ویلي و چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي، خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
دا سچ پدم کال د چې دا اوس شپږ کال کې شپږ کال چې په دغه زندان کې پراته استو کنسول بری سفاره د نړۍ کې خارجیا هیڅ شوبه له موږ نه ده پاتې بل اخر ساتي سره هم موږ یوازې صحبت کړی چې دا زموږ مشکل پاتې ده ورسه ویا خو دې په دغه دنیا خلق وتا حقوق د بشر ته سازمان ملي متحد ته بل اخر یو بل شبکې ته چاته ورته و هیڅ شوبه بدر نه کوي
موږ خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې غو ویل چې یو آیات موږ تاجکستان ته دغه باندېانو د پاره ولېګو آیا غوی تر اوسه د آیات نه ده درلېږلې
بالکل دروغ وایي چې نه آیات شته چې خسته نه بس بعد دغه نه بیا خو کنټرولګري ته هغه کو کنټرولګري وایي چې دا خبرې خطر نه اساس نه لري دروغ دي په نامه دي سراط الحق دا خبرې وکړې ما زلات په یو کارمن دي دغه وزارت خارجي نه دلته یو تاسو هغه دی آیات هم کې راغلي و دا دروغ نه کوم کار باندې هغه سره خبرې وکړې دا هغه څه نه هغه ویل چې سراط دي دا شکه مشترک دروغ وایي دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یې وهلي ټکولي وایي دا څنګه مسله وه
بالکل بالکل دا خو یو واری نه ده په ځواني نه ده دا په کرتو ده موږ خپل د خپل شرعي نه دي په لاس کې ده خو چې هر لحظه هر دقیقه چې تاسو سره په کوم کوم د شرعي نه په لاس کې ده موږ ځکه نور ځون د ادارې کې یاستو چې اخر نور د دې په لاس نه ده پاتې موږ فقط کار کې تر او خدای دوم تاسو زمونږ نه ولې تاسو د موږ دغه شکایت او خو په بشر ته تاسو کی ته روګی چې دې نه نه وي دې وای چې موږ څول کوو دا دې بار مسره وو ورور
قائد خاتلے آلتا تا سما کا مشی ہوئی قائد دربند خاتلے
مونږ ته سکه پغم خاله چې فکر ما دي خدای له دې ځان کې پراته اشته دا لري چې تاسو موږ په هغه تاریخ کې موږ نه دې څخه بوتل انا مان بوتل د خپل وطن د دې قانوني ورور خپل وطن د ایران د چیران په ځان په خپل ځای په پوتل هغه
و سم مشکل څه ده څه غواړي
مشکل هم دا ده موږ چې څوک نه آزاد دي موږ ته نور هم کښته نه راځي موږ ته دې ځون د دې ځار په اخر د دې وطن کو دې موږ خپل وطن ته بوځي خپل معلومات ته بوځي موږ ته دې ځای خپل اولاد یا خپل پلار او خپل ژوند اکل نه یو دار خو به دوا کو مریضان ته دوا نه کړ دی یو بربر دې یو تو مریضان دې په حالات کې اخر اخر انسانانو ته نو وای خو نه خو اخر هم دغه کې دې نو دې نو موږ چې شی وو څه چاره وو دا اوس اگرم سپینګری لګلی کې په کابل کې دې پوسه خانی ورته ټول وسره دي کاغذونه وسره دي ورته به ټول احساس کې به کوښتنه کې اخر
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزی سره شریکه کړه. بارکزی صاحب، مونږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځله د تاجکستان نه یو شمیر بندیانو زنګونه ول ټلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډېر ظلم زیاته کوي، خو افغان حکومت هیڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وار په داس حال کې چې مونږ پخوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولېږي. اوس بیا دې بندیانو مونږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لېږلی او دوی د یاده ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډېر وهل ټکول کېږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به هم لاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان پر پر ته خوندو وروڼو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دوم، د خواشینۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د آیا غوښتنه خو پر ځای ده. دا د دوی مسلم حق دي او بعد د افغانستان دولت مصمم وای چې د خپل شهروندانو د خپل اتباع او حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتل وای. اما بدبختانه باید وایم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانو کې وهل کیږي، تقول کیږي. بګرامو ته یو زندان و، تاسو د کندهار میدان ورته بل زندان و، د جلال آباد میدان ورته بل زندان و. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم تقول کېدل هم وهل کېدل، د خارجانو امریکایانو د لاسه هېڅ چا پوښتنه نسو کولای. دا چې هغه مخکني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاش زندانونو دوی څه واخیستل شول، دا ځایو څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او پرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتونو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تېرو اوو ساعتونو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې درلودل، تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي، په پاکستان په زندانو کې هم کړېږي، د ایران په زندانو کې هم کړېږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی، هېڅ ځای د راحت سا افغانان نه څښي. ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی، قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا ته وژل دا خلک. نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده سوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره، خصوصا وزارت خارجه، لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي، تقول کېږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي، که ورد جزا یې ورته سزا ورکول شي، او که هغوی برعت حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب، دغه بندیان یو کس چې موږ سره خبرې کړې وې، بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا ته روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور یوه پښه هم نه لري، پښه یې ساختګي ده او سپین سره ښځه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد
که چیرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته، یا زموږ کمیسیون که چې د عرایضو او شکایاتو اورېدلو کمیسیون دی عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو، او همچنان به مربوطه په اصطلاح اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو، د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی، باید اتمن د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت، او د دوی غم وخوري، او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې دا راغله، بیا به تاسو څه اقدام وکړئ؟ څه به وکړئ؟ څه وخت درشي؟
دا به هر وخت دوی کولای شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو، وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو چې دغه غمیزي ته د پای تحقیق شي.
یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بله، وو موږ قرارداد لرو سره. بله،
تاسو نه مننه، ډیره مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې لمون سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت صدا د خبرونه درنو مینوالو، زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جنرال صاحب غلام حیدر، رئیس ارکان قول اردو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو دارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر وویل چې یوه لیوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایي دغه لیوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یوه امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قولو اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیر دادم که ما این جزئیات ما به زودترین تعداد با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي او هغه پوسټې چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردوی دستدانوی شاین به جهت تامین امنیت ایمای پولیس
د شاین دو سونه هم قولی اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول لپخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو تورستان لخوا چچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیستې سرحد لرو. دغه کسان خپل او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت می داشته باشه.
از ازبکستان هم
ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخت ګواښ لاندې وي. د تګاب کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا شپېته 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان یې هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو بهر لار پیدا کړي او نورې سیمې هم نام نکړي.
اهداف یې کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا وکړن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام
بخواین. مثلا هدفشن
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشن شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی در منزنه آسیا هیوادونه وی د مخدر مواد و قاچاق او تاسی پویگه چه پا کران و منجان که در لاجورد و یوکان همشته چه دوی د غیر فنی کندنی چه خباج اخلی او لده طریق زان تمیلوی او د بدخشان پا ختیز برخه که نام نی جوری کری دی.
در وایده اداری شرقی بدخشان البته بران دختن.
در رابطه با می تلفات که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبره شد. تاسو وایی چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده.
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول ووش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه تر هک کړی ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدی قمندان او د ماینونو په خودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بین 15 نفر ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب میشه.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ مطلب به کدام
باشه؟ چمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا مطلب به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچنیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولی چې 15 209 هم شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید 3 کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان در ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چا و چې دغه پیښه رامنځته شوه. داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو، او بله دا چې په افغان پوځ کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
شریفانه براتون خدمتتون برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته
شد. داد خلق خپل شخصی لید لوره ده، مسئولین موگیو او باید لمون راپور واخیستل شي. زه د روغنیاتو مسئله را دوام، د دوی وسایتو هر څه درلودل خو جغرافیایي موقعیت پیچلی او حمله هم پراخه وه، او دښمن هغه لارې هم تړلی وي چې دوی باید پرې شاته شوي ول، او یو په یو جګړه روانه وه، او دوی ډېر په میړانه وجنګېدل.
یعنی
هیڅ ډول بیغوري نه ده شوی؟ که نه ده شوی نو یو چارواکی ولې نیول شوی دی؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک کمانډان په خپل دنده کې نو اوغه نظریات چې ورکل شوی ول، خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د عملی کولو ورتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندون کې پلاوی او د غشان هغه تدابیر چې موږ د قولی اردو په کچه درلودل، موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېګو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپل یک داز موږ ځواکونو تستری کوون کې دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤل ندی او خپل شخصی دید دوره ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او لوړپوړو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام مهم بیان
کړم و ارقام دقیقه ما خدمتتون برسونم.
بودن نظر داشته امین میزان
دغه غواخونو ته په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون له امله شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرانه تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا با امی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شون.
رئیس جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتن که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریسیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول، او دوی ته لازم لارښوونه وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه. او اشاره هم دا وه چې کوم کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به یې پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې دغو مخالفینو پر وړاندې عملیات به کله پیل شي؟
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته د اینجا
د ستر دریسیز مرسیال او د کورنیو چارو وزیر دلته راغلي ول، او د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم قماندان هم و چې ځواکونه یې د وردوش په دره کې موجود دي، او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونه وکړي. او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به انشاءالله د عملي کېدلو شاهدان اوسئ.
شما شاهد خاط بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقیق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داده.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که جواب مان که مناطقی که در تصرف
مننه جنرال صاحب. زما یو پوښتنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمه له مخالفینو سره دی او کوم ته ګواخ متوجه دی؟
در بدخشان پنج شش ولسوالی در تعدیدی البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 شپږ ولسوالیو ته ګواښ کیږي، لکه وردو، جرم او نورې. او مخالفین په خوا هم په دری خوسته کې ول، او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي.
مناطق در کندروز هم قبلا هم در داخل دری خوسته بودن و قرارګا و پناهگاهشان بوده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadirradio.
جوش ولاړوي ویالا آسنګون تړلې وای وای درغو بخلاص نکوای وای بابو لالا الا زما جانوي ویالا
ویالا لکستوری شایستا دیوائی وائی